السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. طالبان وایي هغه کسی نیولی دی چې د جمعې په ورځ یې په کابل کې د پاکستان پر سفارت ډزې کړې وې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې دا کس د یو بهرني هیواد وګړی او د داعش ډلې غړی دی. مجاهد ادعا کړې چې دا برید داعش ډلې او یو شمیر نورو چې ده د بغاوتګرو کلمه ورته کارولې ده په ګډه تنظیم کړې وه. د طالبانو ویان دا تور هم پورې کړ چې د دې برید تر شا بهرنۍ کړۍ لاس لري او هدف یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ رامنځته کول و. د جمعې په ورځ په کابل کې د پاکستان پر سفارت په ډزو کې شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی روغ ووت، خو یو ساتونکی یې ټپي شو. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې ومنه. په همدې حال کې راپورونه وایي چې پاکستان خپل شارج دافیر د مشورو لپاره اسلام آباد ته غوښتی دی. د طالبانو حکومت د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی پرویز خلیلی په نامعلوم دلیل نیولی او نامعلوم ځای ته یې بیولی دی. ښاغلی خلیلی ظاهرا په یو تلویزیوني بحث کې د طالبانو پر حکومت له سختو نیوکو وروسته نیول شوی. هغه په دې بحث کې ویلي وو چې د افغانستان ټول ملت هغې ډلې برمته کړی دی چې د ده په وینا د اسلام په روښانه تعریف، اجماع او قیاس هم نه پوهیږي. د نوموړي د کورنۍ یو غړي ازادۍ راډیو ته وویل دوی نه پوهیږي چې خلیلی اوس مهال چیرته دی. د طالبانو د استخباراتو یو ویان جاوید سرګر دا خبره رد کړه چې ګنې خلیلی طالبانو نیولی. هغه په یو لنډ پیغام کې ازادۍ راډیو ته لیکلی دی چې دوی له دې موضوع بیخي خبر نه دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی د غزنی ولایت د ناوې ولسوالۍ په سیمه ییز روغتیایي مرکز کې د جراحي د څانګې د رغونې د بشپړېدو خبر ورکوي. په افغانستان کې د آی سی آر سی مشر ایلوی فیلیون نن پر ټویټر ولیکل هغه امیدوارې میرمنې چې د زیږون پر مهال د جراحي عملیاتو ته اړتیا ولري او د ولسوالۍ 40,000 اوسیدونکي کولی شي اوس په نږدې واټن کې د جراحي د دې مرکز له خدماتو ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ډیری لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو کمی محسوسیږي. وروسته له دې چې د ایران لوی سرنوال په دې هیواد کې د تیرو 11 اونیو اعتراضونو په دوام د امر بالمعروف یا گشت ارشاد پولیسو د منحل کېدو خبر ورکړ، د دې ځواک برخلیک لا هم روښانه نه دی. اسنانی ما دولتي خبریا ژانس د شنبې په ورځ د لوی سرنوال جعفر منتظری له قوله راپور ورکړ چې د گشت ارشاد پولیسو تشکیل منحل شوی، خو په بل ورځ یې ارنا خبریا ژانس د هغه دا وینا خبره کړه چې وایي گشت ارشاد په عدلي قضایي ادارو پورې هیڅ تړاو نه لري. له دې وروسته تر اوسه د دې لانجمن ځواک د برخلیک په اړه چارواکو هیڅ هم نه دي ویلي. په ایران کې پراخ اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې پیغله مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراعتولو په نوم د گشت ارشاد د کسانو لخوا ونیول شوه او د سپتمبر په 14 په توقیف کې سا ورکړه. او د نایجیریا پولیس وایي یوې وسلوالې ډلې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې پر یو جومات حمله کړې او 19 تنه لمونځ کوونکي تښتولي دي. د پولیسو ویان ګامبو عیسا پرون وویل دا پیښه د کاتسینا ولایت په مایګامجی کلی کې د مازدیګر د لمانځه پر مهال وشوه. د نوموړي په وینا د حمله کوونکو په ډزو د جومات امام یو بل تن ژوبل شوي دي چې اوس په روغتون کې دي. د نایجیریا په شمال لویدیځ کې جنایتکارې ډلې ډېرې فعالې دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو.
بیست هزار انسان که خودشان نه قرآن می فهمند، نه سنت می فهمند، نه اجماع، نه قیاس به نام طالب، آمده 40 میلیون انسان در سرزمین گروگان
دا د پوهنتون د استاد پرویز خلیلی غږ دی چې په یو بس کې پر طالبانو له انتقاد وروسته لا درکه شوی. په کابل کې د پاکستان پر سفارت له برید وروسته اسلام آباد خپل شارج دافیر د سلام مشورو لپاره ورغوښتی دی. نامتو سندرغاړی نغمې په یوه نوې سندره کې له افغان جونو او میرمنو سره خواخوږي څرګنده کړې.
اوس مې داسې تم په مزي بیا وزرې متړې شپو ته پات کې ګدرنا وزرې متړې.
د کارغې د تفریح ځای دکاندارانو وایي کاروبار بې خونده شوی دی.
کاروبار بیخي 500 او 600 او 800 روپو راغلی چې هغې کې نه د شاګرد پیسې پوره کولی شوې، نه خپل نور کره برق.
او په یو په زړه پورې مطلب کې به واورئ چې آیا د مستودون په نوم نوې شبکه د ټوئیټر ځای نیولای شي.
تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. قدر منوریدونکو د خبري برخې لوړاندې کولو ورسته د ازادي رادیو 19 پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او نیمه نړۍ 19 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي، خو اوس ورزو د دې خبرونه لومړی موضوع ته. طالبانو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي پرویز خلیلی نیولای دی او نامعلوم ځای ته یې بیولای. نو موړی ظاهران په یو ټلویزیونی باس کې د طالبانو پر اوسنی رژیم لنی وکورسته نیول شوی. د کورنۍ یو غړی ازادۍ رادیو ته ویل دوی نه پویږي چې هغه اوس چیرته دی. خود طالبانو استخباراتو ازادۍ رادیو ته ویل چې دوی پرویز خلیلی نه دی نیولای. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې ووري.
20,000 انسان که خودشان نه قرآن می فهمند، نه سنت می فهمند، نه اجماع را، نه قیاس به نام طالب، آمده 40 میلیون انسان در سرزمین گروگان گرفته.
د پوهنتون استاد او د سیاسي مسائل شنون کې پرویز خلیلی دی. هغه په ټلویزیونی بحث کې پر طالبانو له سختونی وکورسته پرون لخپل کورونی ول شو. تو کورنۍ یو غړی او یو نګدی ملګری د امنیتي ستونزو له امله د خپل هویت د پټ ساتلو او غږ نه خپرولو په شرط ازادي رادیو ته وایي. هغه پرون نیول شوی خو معلومه نه ده چې چیرته وړل شوی دی. پرویز خلیلی په یو ټلویزیونی بحث کې پر طالبانو سختې نیوکې وکړې او ویل یوې ډلې د افغانستان ټول ملت ګراونی ولې. هغه ډله چې د ده په خبره د اسلام پر روښانه تعریف اجماع او قیاس هم نه پوهیږي. خو د طالبانو د استخباراتو یو ویاند جاوید سارګر ازادي راډیو ته دا خبره رد کړه چې ګنې دوی پرویز خلیلی نیولې. هغه په یو لنډ پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي، موږ بیخي ترې نه یو خبر. د ویلو ده چې طالبانو مخکې هم د پوهنتون یو بل استاد فیض الله جلال پر دوی تر نیوکو وروسته د څه مودې لپاره نیولی و چې بیا تر خوشې کېدو وروسته له افغانستان ووت. طالبان داسې مهال پر دوی د نیوکې له امله د پوهنتون یو استاد نیسي چې د دوی د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب تازه په متحده عرب اماراتو کې یوې غونډې ته ویلي، ټول افغانان کولی شي چې د افغانستان په سیاست، اقتصاد او نورو مسایلو کې برخه واخلي. نوموړي دا خبره هلته د میشتو افغانانو یوې غونډې ته کړې چې د طالبانو دفاع وزارت یې پرون ناوخت جریان په خپل رسمي ټویټر پاڼه خپور کړی. د ویلي
دا ټول قومونه د افغانستان خلک دي، د افغانستان وګړي دي، په افغانستان کې حق لري، هم یې په اقتصاد کې حق لري، باید خپل توان او وس ونستوي او زمينه او مساعده شي، هم یې په سیاست کې برخه لري، باید برخه واخلي، هم په نظامي اړخ کې سهم لري، باید د وطن ته خدمت وکړي، د وطن څخه دفاع وکړي.
ترخوای طالبانو د تماس په نوم یو کمیسیون هم جوړ کړ او د جمهوریت نظام له چارواکو په خواني او سیاسيونو یو غوښتي چې وطن تراشي. خدا په تاسو حال کړه چې د دې کمیسیون لاره یو شمیر په خواني لوړ پوړي راستنه شوی چارواکي بیا تر افغانستان وتلی دي. طالبانو هم دا ډول راستنو شوی او په افغانستان کې پات شوی او په خواني لوړ پوړو چارواکو ته هم کوم رسمي او د لوړ موقف دنده نه دا ورکړي. له طالبانو د نړیوال ټولنې غوښتنه هم همدا ده چې یو ټول شموله حکومت جوړ او د افغانستان ټولو قومونو او لږکیو ته پکې ونډه ورکړي. خو طالبان خپل اوسنی رژیم ټول شموله بولي او وایي د بهرنیو په خوخه جوړیدونکو نظام ته غاړه نه کړي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان پر سفارت د حمله په تړاو د یو کس د نیولو خبره کوي، پاکستان خپل شارج دافیر د مشورو لپاره اسلام آباد ته وربللی. پاکستان ویلی دی چې د دې پیښې په اړه په مستقل ډول او همدارس له طالبانو سره په ګډه پلټنې کوي. په دې اړه نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
پاکستان نن اعلان وکړ چې په کابل کې د دغه هیواد د سفارت شارج دافیر د جمعې د ورځې له بریده وروسته اسلام آباد ته ستون شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي عبیدالرحمن زمانی چې په کابل کې له مرګونې حملې روغ ووت، د رسمي خبرو او سلام مشورو لپاره اسلام آباد ته ورګرځېدلی دی. له دې سره هم مهاله د طالبانو حکومت ویلي چې د دغه برید په تړاو یو کس نیولی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پانه د دغه کاستنی ولو خبر ورکړی او ویلی دی چې هغه بهرنی او د داعش غړی دی. مجاهد هم داراز ویلی چې بهرنیانو د پاکستان د شارج دافیر د وژلو لپاره په برید کې لاس درلود. د دې برید هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې اعتمادۍ رامنځته کول بللی دی. داعش ډلې ته نږدې شبکو د یک شنبه په ورځ په ټلګرام کې د دې برید مسؤلیت ومانه. د دې ډلې په ادعا د برید د دوی دوه نخو وشتونکو په چریکي وسلو کړی وو، خو پاکستان پر موبایل چې په دې اړه په مستقل ډول او همدارست د طالبانو له چارواکو سره په ګډه څېړنې کوي چې آیا په دې برید کې پرشتیا هم داعش لاس درلود او کنه. راپورونه وای د دسمبر په دوهمه د پاکستان پر شارز دافیر په داسې حال کې لې یو نږدې ودانۍ داسې وشو چې عبید الرحمن نظامانی د سفارت په انګړ کې وو. په دې برید کې نظامانی روغ پاتې شو، خو یو ساتونکی یې سخت ټپي شو او یو ورځ وروسته د درملنې لپاره په هلیکوپټر کې پاکستان ته یوړل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا په افغانستان او سیمه کې سولې او ثبات د تروریزم د ورپیش ګواښ و بلنه شبل لیده. نظامانی تیرمیش وروسته لدی چې د منصور احمد خان د ماموریت دوره پوره شوه په کابل کې کار پیل کړ. پر منصور احمد خان یو شمیر افغانانو تور لګاو چې د طالبانو د حکومت په چارو کې لاسوهنه کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا شارج د فیر کرند کروي افغان معلول خځې له سخت ستونزو سره لاس گریوان دي. میرمن د کر نن سهار پر ټوئیټر ولیکل د خځو ته باید ډیره پاملرنه شوي وي، خو د خوشینه ده چې د میرمن هيره شوي دي. په دې اړه جزئیات امید زهیرمل اوروي.
د افغان چون او خوځو اوسنی وضعیت ته د اندېښنو دوام. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شارز د افیره چې له دوهې فعالیت کوي د افغان معلولون جون او خوځو وضعیت اندېښمنه کړي. کرن ډیکر چې د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې یو شمیر معلول خوځو سره خبرې کړي وای، متاثر شوي چې د ټولنې دا قشر چې له ټولو ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري له یاده وستل شوی. میرمن ډیکر زیاته کړي، هر کله چې موږ معلولیت لرونکو وګړو ته فرصت ورکړو دا کار به زموږ اقتصاد، کورنیو او ټولنې سره مرسته وکړي. د دسمبر دویمه د معلولیت لرونکو وګړو نړیواله ورځ وه. د رسمي شمیرو له مخې افغانستان کې 15 سلنه وګړي معلول دي. په افغانستان کې د معلول خوځو د وضعیت په اړه د خنې داسې مهال مطرح کیږي چې په ټوله کې طالبان د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او خوځو د حقوقو په نقض تورن دي. تازه نن سهار د بخنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا څانګې په خپل رسمي ټوئیټر باندې لیکلي هغه خوځې چې په خپل هیواد گاوند او خپل کور کې خوندینه دي افغان مرمنې دي. د سازمان لټول وغوښتي چې هغه عریضه لاسلیک کړي چې له طالبانو غواړي په افغانستان کې د خوځو حقوقو خوندي کړي. په ورته وخت کې د خوځو د حقونو وډاله فعالانو د بریښنایي صدر اعظم رشی سوناک ته ولیک لیږل او له هغه یو وخت چې په افغانستان کې له خوځو سره جنسيتي تبعیض وننګوي. د خوځو د ائتلاف د بریټانیا له حکومت ته هم وخت چې په افغانستان کې د خوځو او جنونو پر وړاندې د اوسنی بد وضعیت د څېړلو پاړه یو غونډه جوړ کړي. د لیک کې صدر اعظم رشی سوناک ته د هم لیکل شوی چې څو هغه افغان جنونو خوځو سره چې ژوند یې په افغانستان کې له ګواخ سره مخ دي له دې هیواد د وټو په بریټانیا کې د ژوند کولو زمينه برابر کړي. سکای نیوز چې د لیک له محتوا یې راپور جوړ کړي وای د لیک او یو ډیرو بانفوزه افغان جنونو خوځو لاسلیک کړي خو د دوی نمونه یې نه دي لیکلي. د دې لیک په یو برخه کې راغلي افغان جنونو او خوځو د نړۍ د بل هر ځای په پرتله له سختو بندیزونو سره مخ دي او دا بندیزونه ورسره بل زیاتی کی. د طالبانو په افغانستان کې د جنونو او خوځو د وضعیت په اړه په کور دننه او نړیواله کچه ورسره بل د اندېښنو د زیاتیدو په اړه وپوښتل، خو وایانتو یانو یې ځواب را نه کړ. مګر لدی وړاندې ویلي دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوځو ته حقونه ورکړي. په افغان جنونو او خوځو د طالبانو ورسی بندیزونه خزینه خاري حمامونو تفریحي پارکونو او سرپټلو بغالو ته د دوی په طلو بندیز شامل دي. د دې وړاندې دوی له شپږم ټولګي پورته د جنونو خونځي تړلي، له محرم پرته د خوځو په لري واټن سفر بندیز لګول او مخ پټول هم اجباري کړی دي.
لبلې خوانم تو سندرغاړي خاپيري نغمه پر افغان خځو د لګیدلو محدودیتونو په تاثر کې یو نوې سندره ویلې ده. نغمه وایي د دې سندرې په ویلو سره غواړي له افغان نجونو سره همغږي شي او هیله مند ده چې خوندزي د دوی پر مخ ژر تر ژر پرانستل شي.
پاتکی گودرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتکی گودرنا وزری
د طالبانو په بیجلی واکمنۍ سره تر ټولو زیات محدودیت د خځو او نجونو په ژوند کې راغلی. لښ بګم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د خوندزیو دروازې لا هم بندې دي. میرمنې په ډیری دولتي ادارو کې له داندو څخه منع شوې. د لری وټن د سفر پر وخت شری محرم او د اجباري حجاب خبره حتمی شوه. ورزشي کلبونو، حمامونو او تفریح پارکونو ته هم په تک بندیز ولګید. د محدودیت په کور دننه او بهر افغانان دې ته اړ کړل چې له میرمنو او نجونو سره همغږي شي او تر خپل توانه څوکړي چې د خځو پر وړاندې بندیزونه چې د دوی ژوند ته تیاری راوړي، پرمختګونه یې وژلي او شاتګ ته مجبوره کړي لري کړي. په دې لړ کې افغان سندرغړي هم چپا خلنې دی پاتې شوی. د خپل هنر په مرسته د ښځو او انجونو غږونه د طالبان حکومت او نړۍ ته رسولي دي. پیژندل شوی سندرغړي خاپري نغمې تازه د طالبان د حکومت لخوا پر ښځو لګېدلو محدودیتونو ته په تاثر کې یو سندره جوړه کړې ده. نغمې د خپلې نوې سندرې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د دې سندرې د ویلو نوم هدف دا و چې باید هغه ښوونځي چې زموږ د انجونو کانو په مخ تړل شوی دي د طالبانو د راتلو سره، هغه ښوونځي باید خلاص شي، ځکه چې تعلیم او زده کړه په نورو ښځو باندې فرض دی او دا حق مشتغل الله تعالی را کړی دی. دوی دی باید دا حق د انجونو سوان نخلي او دوی ته د زده کړې اجازه ورکړي. نو په دې خاطر مې وغوښتي چې د دوی پیغام دنیا ته او د وسنی حکومت چارواګو غوګوته ورسوم.
نغمې د سندره بې ساز ویلې، خو ولې
ما به موزیک ویلای د کارډو سره می ویلای د موزیک پکې نشته، په دې خاطر به موزیک ویلای د چې د چارواکي واوري، ځکه چې هغه خوای په موزیک آرام ده، موسیقي آرام ده. نو خدای دی وکړي چې به موسیقي د غزما د سندره واوري او د دوی زړونه ودردوي، د احساس سره پیدا شي چې د خونځې د دینجونو پر مخ خلاص کی او یو درد سره پیدا شي چې د ټولنه به شوزو مخ ته نزي، به تعلیم مخ ته نزي، به پوهه مختنځي، ځکه چې شته مهمار د ټولنی او لکه دا یو مرغه یو وزر چې نارینه ای او بل وزر شزه ای، او که یو وزر د مرغه ماتي یا زخمی نو هغه مرغه نشي الوتلی.
نغمه وای د دې سندرې شیر د ډاکټر احسان الله درمل دی او کمپوزر ته جاوید امیر خیل جوړ کړی دی. پر افغانستان د طالبانو په بیجلی واکمنی دو سره چې نږدې شپارس میاشتې کیږي، دوی پر ښځو باندې د بیلابیلو محدودیتونو لګولو لامل یوازې او یوازې د مناسب چاپیریال نشتونیت کړی دی. طالب وایندویانو په وار وار ویل دي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د یادونې ده چې پر افغان جنو او ښځو د طالب حکومت د لګېدلو محدودیتونو په خبرګون په کور دننه او بهر د عدالت غوښتنې، اعتراضونه او لار یونونه هم شوي دي، خو د دوی په پریکړو کې کوم بدلون نه دی راغلی.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
آزادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د او لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو لخوا د روسیې د تیلو لپاره تکل شوی بیان نن په داسې حال کې عملی شو چې لویدیز هڅه کوي د اوکراین په جګړه کې د روسیې اقتصادي وړتیاوې کمې کړي، خو روسیې ویلي دي چې حتی که د تیلو د تولید کمولو ته هم اړ شي، دا پریکړه یعنی د جی اول لوري ټاکل شوی بیه به ونه مني. اوکراین د روسیې تیلو ته د بیو د ټاکلې هرکلی کړی. اسمت څاروان او د موضوع نور تفصیل.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د انرژۍ د چارو سلاکار د یکشنبې په ورځ وویل هیواد به خپل تیل پر هغه بیه ونه پلوري چې لویدیځ والو ورته ټاکلې ده، حتی که په دې خاطر روسیه مجبوره شي چې د تیلو تولید کم کړي. روسیه د تیلو د تولید له پلوه په نړۍ کې دوهم ستر هیواد ګڼل کیږي. جی و یا د وسترو صنعتي هیوادونو ډلې د جمعې په ورځ په استرالیا کې د روسیې د هر بیرل اومو تیلو لپاره $60 بیه وټاکله، خو ویلي و چې د دې لپاره چې د روسیې اقتصاد ته لا کلک گزار ورکړل شي دا بیه باید $10 ته راکښته کړل شي. اروپایي اتحادیې هم د روسیې تیلو ته د بیې له ټاکلو سره موافقه کړې ده. اوکراین د روسیې تیلو ته د بای د ټاکلو هرکلای کړی، خو په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی ویلی چې د روسیې د هر بیرل تیلو لپاره د $10 بای ټاکل به له جګړې څخه د روسیې پر اغرزولو لږ اغیز ولري. روسیې ویلی چې د خپل تیلو لپاره به نور پیرودونکو عمومي، خو له دې سره سره دا پریکړه خطرناک او د روسیې د صادراتي تیلو د بیې د کمولو لپاره د لویدیځو حکومتونو هڅه ګڼلې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې روسیې په داسې حال کې خپل عمومي تیلو ته د لویدیځ له لوري د $10 بیې له ټاکلو سره مخالفت کړی چې د ځینو راپورونو لمخې روسیه همدا اوس خپل اورال تیل هر بیرل په $10 پلوري او د بندیزونو په خاطر د هند او چین په شمول خپلو مشتریانو ته تیل په 15% تخفیف پلوري. د لویدیستر بندیزونو مخکې د روسیې شاوخوا 15% تیل د اقتصادي همکاري او پراختیا سازمان کړیو هیوادونو ته صادرېدل چې دوی ټولو د روسیې د تیلو لپاره 15 ډالر به سره موافقه کړی ده. په همدې حال کې اوکراین او د بالټیک د سیمې هیوادونو په وروستیو ورځو کې پر فرانسې وروسته له دې انتقادونه وکړل چې ولسمشر ایمانوئل مکرون وړاندیز وکړ چې که روسیه د خبرو له لارې د جګړې پر پای ته رسولو سلا کیږي، لویدیز باید روسیې ته د امنیتي تضمینونو په ورکولو غور وکړي. خو یو جګ پوری امریکایي چارواکي وویل چې پوتین له اوکراین سره د سولې د خبرو په برخه کې رښتونی نه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د کابل د تفریحي پارکونو د رستورانتونو مالکان وای د طالبانو حکومت بندیزونو یې کاروبار ته د تړلو له ګواښ سره مخامخ کړای دی. دوی وای ډیر پارکونه او رستورانتونه له دې کبله تړل شوي او کدا بندیزونه دوام وکړي نو پاتې نور به هم وتړل شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پارکونو او رستورانتونو د مراجعینو د کمیدلو علت د ژمي سړه هوا بولي، نه هغه پریکړه چې خځې له پارکونو منې کړې دي.
یاد کر دی اخی ہوا گانی دی، یاد ما جبینو ادا گانی دی.
ترغه د کابل د اوسیدونکو هغه نګدی تفریزای چې وستپخوا په سیر د خلکو غنګونه پکې نشته. د خلکو د نورتګ لامل په دې سیمه کې ډیری پارکونه او رستورانتونه هم تړل شوې دي. په قرغه کې د پارکونو او رستورانتونو مالکان د طالبانو حکومت محدودیتونه د تفریزای ته د خلکو د نورتګ لامل بولی. په قرغه کې د یو رستورانت خاوند چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم پراپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل یو میاشت مخکې خپل وړوکی رستورانت په دې خاطر وتاړه چې خلک نه ورتلل او خپل لګښتونه یې هم نه پوره کول.
یو میاشت کې چې بند کړم ده، بس کاروبار بیخي 1500 شپږ سوه اووه سوه روپو راغلی چې هغې کې نه د شاګرد پیسې پوره کولی شوې، نه خپل د نور کرا بارغ بیل دا شیونه به مو بس بیا
په قرغې کې د یو بل رستورانت او پارک مالک چې نه غواړي نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دوی د کورنیو لپاره د تفریح ځای جوړ کړی و، خو دا چې پارکونو ته د ښځو په تګ بندیز ولګېد او د دوی تفریح ځای ته د خلکو ورته کم شو، مجبور شو چې خپل کار بس کړي. نوموړي دغه شانې دا وکړه چې د دوی په شاوخوا کې ډېر نور پارکونه او رستورانتونه هم تړل شوي دي. له قرغې ورهاخوا د کابل په نورو سیمو کې هم د پارکونو مالکان وایي د طالبانو محدودیتونو یې پارکونه د تړلو له ګواښ سره مخ کړي. د حبیب الله ځاځي پارک مرستیال حبیب جان ځاځي ازادي راډیو ته وویل 10 میلیونه افغانۍ پانګونه یې کړې، خو ادعا کوي چې د طالبانو محدودیتونو یې 80% مراجعین کم کړي دي.
په دا وروستیو کې د امر بالمعروف وزارت محدودیتونو نه یوازې چې مونږ ته ضربه رسولې، بلکې ټولو پارکونو ته رسولې. مون تقریبا 80% خپل مراجعین د لاسه ورکړی دي، ځکه امر بالمعروف وزارت په خزینه او مطلق بندیز ولګولم. په دې سره ډیر پاملونو راتګ بند شوی دی، پارک ته هیڅوک نه راځي، ځکه یو څوک بچ رتل خپل کورنۍ سره رتلل هلته به تفریح کوله.
حبیب جان ځاځی وای شاوخوا 300 کسانو په حبیب الله ځاځی پارک کې کار کاوه، خو اوس د خلکو د نه ورتګ له امله په پارک کې ډېرې غرفې او رستورانتونه تړل شوي دي. نوموړی د طالبانو له امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څخه غواړي چې لګول شوي محدودیتونه لرې کړي، کنه نو په خبره یې مجبور به شي چې د خپل پارک دروازې وتړي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان صادق عاکف ازادي راډیو ته وویل تفریحي سیمو ته د خلکو نه ورتګ او پکې د کاروبارونو سړېدل د دوی د محدودیتونو له امله نه دي، بلکې په خبره یې په ژمي او سړه هوا کې تفریح ځایونو ته ډېر خلک نه ځي.
د موسم په بدلیدو سره هم د تفریحي ځایونو کې خلکو د ورتګ په شمیره کې فرق راځي. دا چې په هیواد کې د ژمي موسم را نږدې ده او اوس هم هوا سړه ده، خلک ډیر د تفریح ځایونو ته د دې له امله بنځي. داسې نه ده چې د هغه خبرې له امله چې خزینه په تفریح ځایونو څخه بندې شوي، دغې له امله د ډېر اثر پې کړي، بلکې د هوا سوړوالی هم ډېر تاثیر پې کوي.
د طالبانو حکومت 13 میاشت پارکونو ته د ښځو په تګ بندیز ولګاوه. په داسې حال کې چې له واکمنېدو سره سمې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم وتړل او ښځې یې په ډېرو دولتي ادارو کې له کاره منع کړې. په جنگ ځپلي افغانستان کې چې پخوا هم د تفریح او ساتیرۍ فرصتونه او ځایونه کم وو، خلک وایي د طالبانو تازه محدودیتونو نور هم دا کړۍ پرې راتنګ کړې ده.
ستاسو له پیغامونو السلام علیکم ز خاکسار د انمن د ګریش سره خبرې کوم دا مرستې پر برابر می خبرې کول او دا مر سره چې وره مو په خبر لاندې یو وی شل چې دا سره کم کار یو نو هغه وخت مو خبر شو دوه مو درې مو ورځ خبر شو یو مر سره غلې ده هغه اول ورځ دوه مو ورځ خبر لا ولاتی نو وره ولاته ځان غم نه مخسته دې ته خدای مو سینا ستاد او منا دا یم دی نو بوتي لري خواران نشي لري لته اول دلته موږ یو هم سایه دی بل ورځ دلته ما بوتي واکره خوارې کیته نو بالا دی زو ستړیا دی او دا چې ستړي خلک څه خواران دی نو هغه دا چې ستړي ته رسیدي چې وره شي بیا دا کې یو شی ولري هغه ستړي ته رسیدي نو دا زادې راډیو سره ډیر ډیر مننه زما واسه ته پک کار وکي وره تاسو زوی می دا زو وسوم سلام علیکم آزادې راډیو زنده باد
سلام علیکم دا زاده رادیو او ریدم کو کار کوم کو سلام نو وایم روزانه دا اوسانه کوم نظام چې دا خو پرسلو کې او پیسه د خلک ته راځي نه هم چې له دوی سره کار کوي نو د افغانستان ون ملت ته ناراضه دی او دا ډېر یو پسمنده او بیکار حکومت السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اړیدونکو سلام نو وړاندې کوم د نصیب الله د هلمند څخه پیغام پریږدم دغه د هلمند د مفاکلات درشه پوری د صحت د خامد ما د حکومت څخه د هله د ارزو ته چې د پاره باندې څه نظر واچي ډیر خامد لارې به څه سره خراب دي خو د حکومت هم پرې ولا سوي د غم ولې نه خور کیږي لارې خراب دي مریض موټر تر واچي تر ولایت پرې چې رسي هغه په موټر کې سوار کی نو زما د امارت څخه د غشتنه ده چې د لارې غم وخري وسلام د اخترم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو خبرونه اورین قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او تاندې څنګه خبريږي خو له هغه مخکې یو وروستای راپور هم لرو چې ستاسو په مرتره ګرځوم د مستودان په نوم ټولنیز شبکې په دې وروستیو کې د سلګونو زره خلکو پام ځان ته اړولای دی د ټولنیز شبکې ته ځینې د ټویټر د سیالې په سترګه ګوري خو ځینې نورې په کارولو کې پیچلتیا د پرمختګ خنډ ګڼي اسمت څروان د موضوع ته کتنه کړي
د انټرنیټ له ودې او لا عام کېدو سره خلک د خپلو نظرونو د بیانولو لپاره په نویو پلیټ فارمونو پسې ګرځي که څه هم اوس ټویټر فیسبوک او یوټیوب د نظرونو د تبادله تر ټولو ستر پلیټ فارمونه دي خو په ورستیو کې د کلب هاوس په شان ځینې نور پلیټ فارمونه هم جوړ شول تر ټولو تازه د ماستودان په نوم یو پلیټ فارم دی چې په ورستیو کې د ډیرو پخله کې دی او ځینې د ټویټر رقیب بولی که څه هم دا ټولنیزه شبکه تازه نه جوړ شوې خو په ټویټر کې له ورستیو جنجالونو وروسته د خلکو پام ځان ته اړولای دی د ایلن ماسک له لوري په لسګونو میلیارډ ډالر د ټویټر له رانیول وروسته ماستودان له رحمت شویو شرایطو ګټه کړې ده د ټولنیز شبکې وایي چې اوس د کارون کشمیر تر 1550000 اوشته دي چې د هغو لمنځه یوازې 210000 تیرونه ورسره یو ځای شي بي دا ټولنیز شبکه ټویټر ته ډیر ورتواله لري کارون کې د ټویټر په شان پوسټونه لیکي خو دغه پوسټونه ته چې ټویټر ټویټ وای ماستودانه ټوټ بولی او د نورو ټولنیز شبکو د پلیټ فارمونو په شان خبرو شو ټوټونه ته جواب ویل کېدی لایک کېدی او شریک کېدی شي همدارس د دې ټولنیز شبکې کارون کې یو بل فالو کولای شي خو دا ټولنیز شبکه له نورو سره ځینی توپیرونه هم لري او شایي همدا توپیرونه سبب شوي وي چې ځینی کسان په دې شبکه کې لار ورکوي او نه پوهیږي چې څنګه ورڅخه کار واخلي
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي قدر من اوریدونکو شیبه ورسته دي ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځنګړی پروگرام تاندې څنګه او ورپسې د خځو ځنګړی پروگرام نیمه نړۍ خبريږي خو دا وخت څلور